라디오.
شنبه د ثور ومه د اپریل و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر او بجو د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنګټن تمه لري چې روسیه او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهرچیانو ډزې کړې. یو شمیر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهرچیانو ډزې کړې. د وزارت وایند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی ازادي راډیو ته په استولې پیغام کې زیاته کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهرچیانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و، بلکې یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا، دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره وکړه، او د کابل او بغلان لویه لاره یې بنده کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاري د درغلۍ او فساد په تور میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو، او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لسته وویستل شو. د هغه لسګونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والي ویاند عبدالقیم نیازی پرون مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړې، خو بریالي نه شول. یو شمیر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې وشوې، چې له امله یې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو، حصارک او خوږیانیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالی تاوان رسولی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه کړې چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. دی د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې ترسره شول. وسپارل شو خاورو ته. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسیږي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لوڼې پاتې شوي دي. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې له کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو $2 میلیون د ورکولو اجازه ورکړې چې د شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایی اوټو وارمبر امریکا ته وسپارل شي، د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ وویل چې ټرمپ شمالي لوري ته د دې پیسو د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکل شوي، نه $2 میلیون نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبر په شمالي کوریا کې تر 2 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و، او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارمبر په 2014 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسي دولتي خبري اژانس ستاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیایي حالت نورمال دی. میخایل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنجشنبه پر ورځ وویل چې میخایل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکټرانو د دې فلم د کتلو غونډې ته له ورتګه منع کړی دی. میخایل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کاله وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. دا خبرونه د ساجي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د روسیې، چین او امریکا په غونډه کې استازیو پر طالبانو ژغ وکړ چې اور بند وکړي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې خوستیانو هم ورته غوښتنه کړې.
جلالت معاب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه داده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
په روانه خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. د یو شمیر هغه زندانیانو ژغ تاسو سره شریکه و چې په وروستیو کې د طالبانو له زندانه خوشې شوي دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
بخاری دی هغه غړي بل کو دې باندې کو بس برته مړې کو چې بوتنه لرو.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اور بند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیا او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیا او چین له استازو سره خبرې وکړې. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیزې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد د مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز ژغ سوی چې ژر تر ژره د اور بند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر از افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو د افغانانو له استازو او همداراز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابلل دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر ورځ پیل شي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لانه د څرګنده شوی چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پر روانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې طالبان اوربند ته وهڅول. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 28مې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د روژې په میاشت کې دې دواړه لوري اوربند اعلان کړي تر څو خلکو ته په آرامه فضا کې د عبادتونو زمینه برابره شي. د غونډې برخوالو دا هم وویل که چیرته د اوربند غوښتنه یې ومنل شي، نو دوی باور لري چې وروسته به بین الافغاني خبرو اترو او بې دایمي سولې ته هم لار پرانستل شي. نجیب الله لوخیل له خوسته راپور لري.
په یاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجې پسې ډېریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي. او همچنان د طالبانو ورونو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، اوربند وشي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه مساعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه و وشتمه کالیزه په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیس یو عالم د ټولو اخواونو او د طالبانو او د دولتنا دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا غه چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندي وکي، د میاشت احترام د وکي، یو خدا چې مسلمانانو به عبادت ته متوجي شي، او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خواو غږ وکړ چې جګړه ودروي.
موږ په ټولو اړخونو باندې دا غږ دی چې عملیات ودروي، د خپل حالت په خاطر د افغانستان د غریب زبردلي درددلي مجاهد ولس په اساس باندې د کونډ رنډ یتیمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربن پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربن وشي، دا راتلونکي لپاره وغځېږي، نتیجه به ډېره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري، هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ، دعوت ورته ورکړئ چې راشئ، نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کیبل سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادونه ورده اوویش کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1991 مریز کال د ثور پاتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خود مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نشو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15 زره ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړي پاتې شوي دي.
نن د ثور اوومه او سبا د ثور اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب و وشتمه کلیسه ده. تیره اونۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو، قومي مشرانو او دیني عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. په دې ارتباط ازادي راډیو له هلمند، کندوز، کندهار، ننګرهار او کابل څخه راپورونه لرل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. وړاندې په دې خپرونه کې به دا د هغو زندانیانو ژغ تر تاسو پورې ورسوو چې دوی تازه د زابل او روزګان ترمنځ د طالبانو له زندانه خوشی شوې دي. دوی په ترینکوټ کې لاسادي راډیو سره خبرې کړې دي. و بچي او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
میامی هیرالد رسپانی لیکلی چې له ځنډونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد د مطلب په دوام کې راغلی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو، دینی عالمانو، ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد په راتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلي چې افغان بزګرانو ته یوه خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکوونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به آن د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې آن تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پورې زندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوي دي، خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 ماتل قولي اردو د څلرمې پلې لیوه د قمندان ډګروال عبدالولي حکمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوي دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشي شوي دي چې څلورې ملکیان او نورې امنیتي ځواکونه دي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشي شوي دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونې سره اور
رالم آقا دی در روزگان دی بلاد چشنو دو سوالی وسیدن که اونزا میانشتی مال تا دو دوی سر پیزندان که تیری کلیو دو تالیبانو زمور سر وادر در دشپیر رالا زمور سر جگر وکل زمار دو رور سر وادر زمار رور ووشو تالیبانو لسوال ووشو نفده غصر که زو زمان گیر کلو بیا راوستلو بیا بندیان کلو پینزا میانشتی بلاش بیوست کهیلی چی خوش جوان دی زمور سر ندی کردی خوش پندی مور سر ندی کردی وادر دل آقا جوان چه وادر دل شخدا و رسول بیر آقا مور سر ندی سر
مان مبد رازق تا ولایت کلارن مزرب افغان ولایت ننګرهار د ولسوالی نازیان طالبان خداس وضعیت سره کوم چې بس کله به ډوډۍ پلی ما ګړ وکړه به څنګه وخه بس رویا د خراب یا نه و مړا ګړه داس خو خنه خوراکه خو نور د نور مشکلات ډیرو او بس عمر ته د ژوند روان او بس نه تعالی بس اوس روح سلامت بس د زندان نه ډوک له تعالی بس
مان مختر منیر د ننګرهار وسیدونکو ولسوالی کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه جا کوله درې میاشتې ولسوالۍ محاصره وه بیا خېټ سکوت وکړو مونږ هم ونیول شو بیا د هغې ځای نه رابر کړو راوړل ته اورزګان د کلاتک زندان له دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې بس مونږ دا تمنه لرل چې مونږ به بېرته خپلو کورونو له ورشو ځکه چې بس مونږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماري وضعیت مونږ 55 بندیانو په زندان کې وضعیت ډېر بد وضعیت مونږ سره کېده ډوډۍ په نیمې خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو اتاکې 12 کسان چې یو بخپې غوځولې بل بخپې راغونډې کړې سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وختې وروختې
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګیر سوی یم نه میاشتې کېږي بندې وم زه چلان تشنا ته بسې تلوم مویل به یې راکول که باندې به ماسې بې اجازې راووتم پی به و که باندې به دغسې راووتم پی به و په دوه مترو وتاکې 12 نفره ننویستلي وو هغه به جای نه و بسترې نه وي یا خو زحمت و ډېر ځله مې راسره کو
موږ ډوره خوشاله لکه تازه چې سړی مور پیدا شي داسې رقم خوشاله خدای دې دا چې موږ سره چا کومه کړی خدای دې ټول وساتي خدای دې هر وخت کامیاب لري خدای دې دښمنان و شرمي دې دوی کامیاب لري
موږ دې ځواکون دومره خوشاله والله پاک دې بریل لازم موږ په وزونه کنه چې بس ډیره دواګان موږ کوله لالم سزلی کې خدای ما غټین چې کوم وخت بیگا چاپو ولا شو کنه موږ رازا چې نو ماغه وخت سرونه کته کړه والله لالم سزلی او چې الله پاک دې شکر دې چې موږ دغه زندان ته آزادۍ کې زندان او دوزخ
ورمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان اته تنه ساتونکو وشل شو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا د کانګرس د سنا غړیو لا نه دی تایید کړی. ډانلډ ټرمپ پرون وویل موږ له دې تړونه خپل لاسلیک بیرته اخلو. جزئیات فرشتې جلالزی په راپور کې.
ډونالډ ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت باید دا تړون تایید نکړي. ډونالډ ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو، د دې امله زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږ تر لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان، پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالډ ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په سریلانکا کې د تیر یکشن بې ترخونړیو بریدونو وروسته یو شمېر مسلمانان د قهرجنو کلیوالو لخوا ګواښل شوي دي. د یکشن بې پر ورځ په پلازمینه کولمبو کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وشوې چې 395 کسان یې ووژل او لږ تر لږه 1500 نور یې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت داعش منلی. صفي الله سنکسی نور جزئیات وړاندې کوي.
سریلانکا یو شمیر مسلمانان او مسلمان کډوال وایي چې دوی له ګواښ سره مخ دي. دغه مسلمانانو له ډلې ځینو یې له پلازمینې کولمبو بهر په پسیالا سیمه کې اوس په موقتو کمپونو کې اړولي. وایي چې قهرجنو کلیوالو یې د وهلو تابع کړي و خو پولیسو یې مخه ونیوله. د احمدیه ټولنې د جماعت مشر منیر احمد په دې اړه وویل کمپونه د دې لپاره دي چې لا هم اندېښنې شته. ښځې، ماشومان او ځینې بارداره ښځې اندېښمنې دي، ځکه هغوی په پولیسو پرون ولیدل چې قهرجن کلیوال راغلل او حمله یې کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د یکشنبې ورځې بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. 395 کسان تر اوسه وژل شوي او لږ تر لږه 1500 نور ژوبل دي. شاوخوا 100 کسان هم د بریدونو په تړاو نیول شوي چې پکې مصریان او سوریایان شامل دي. 10000 پوځیان د یکشنبې ورځې د بریدونو په عاملانو پسې ګرځي. د سریلانکا ولسمشر میتریپالا سریسینا پرون له یو شمېر مذهبي مشرانو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د سریلانکا پوځ به د پیښې عاملین له منځه یوسي.
لند خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته په نیویارک کې وسپارل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو $2 میلیون د ورکولو اجازه ورکړي چې د شمالي کوریا د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویان دا خبره رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. د ژوند رنگونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اسمې سنلولو.
د ژوند رنگونه
د کابل ارزان قیمت کې کورونی وسیږي چې تیر کال کډوالین راستنه شوی خو لای هم سرپناه او مناسب دي ضرورت وړ شیان ندي پیدا کړي. له دوه میرمنو سره چې مارته ناستې دي غږیږو.
پاکستان راغلی پنځه شپږ ماشومان
لکه چې حساب مې درنه غلط
و. شپږ
هلته چې راغلي تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یاست؟
بارانونه دي، ماشومان جوړې دي. دا مشکلات
نو په دې غوښتل کې خو تقریبا نشول ماشومان هم ډیر دیده دي. چا دي
شپږ کوري مثلا سجون مخرب
دي. په څه باندې ګرمه وي تاسو چې په کې دي
بخاري دي هغه غړې بل کو دې باندې کو بس بس تمړې کو چې بوتین نه لرو.
درته د خرج خوراک شاید د تاسو کې بل چا
دا پنځو کورو دي. بس په پنځو کورو مې کوټه جوړه کړې.
ام درته یو ځای دې
او یو ځای د شلاند نه شي.
ښه تلې نمبر ته وای
ګلدسته سلور کسنه
سلور کو چې نه څو کلن دي.
دو کلن دي.
دو کلن دي دا په غيګه کې رسیدله. دا د لولا کې زوي
زوي.
ښه دا وروزه باندې چې ورته کشکړي
دا رنج
والی
نخس خیال دی.
ښه بیا په دې یخ کې خیالم پکې
بس نسو
اوس درته وای څو وړي تاسو سره خمه اوس من باید ولري
موږ ته بوتي راوي مثال خو پیسې پیدا کوي. یو شی دی یو شی نه یو شی پیدا
چې زوندم سم سي
او جن سم سي
او خیر سي مننه.
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلمیار اميري د تخار له شکمش خلصوالي څخه لیکي طالبان د اوربند ته تیار شي دا به د افغانانو لپاره یو ستره خوشحالي وي. نظام الله صاحب له کونړ لیکي طالبان کزان خپلواک غني نو پروژه کې د سولې اعلان کړي یا د اوربند وکړي. اتاولا خوګیانای له کابل پراستولې سمس کلی کې د لوی جرګې له جوړېدو سره که خدای کول افغانستان ته بسول راشي او له جګړو ډیر ستړي شوی. سیدال پاتون له زابل پراستولې سمس کلی کې له طالبانو او حکومت هیله کوي چې پروژه کې اوربند اعلان کړي. بشیر حبیب زای د لوګر لاس ریولوسوالی پراستولې سمس کلی کې کچته طالبان او حکومت اوربند و نکړي فکر نکوم چې د سولې خبري به نتیجه ورکړي. جمعه ګل له هلمند پراستولې سمس کلی کې لري ک طالبان واقعا ځانونه مسلمانان ګڼي د روژې مبارک په احترام به اوربند اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند پراستولې سمس کلی کې لري د طالبانو او حکومت څخه غواړم چې نور له جنگ لاس واخلي او سوله وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر پراستول اسمس کلی کې طالبان او حکومت باید پروژه کې د خدای لپاره اوربند وکړي. عبدالرحمن پراستول اسمس کلی کې لري کچرته اوربند وشو نو سولې ته به د افغانانو هیلې پیدا شي او کچرته اوربند ونه شو نو د افغانانو هیلې به بیرته مړاوي شي. د هلمند له مارجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي دي پر لوی جرګه باندې باید جدي نظارت وشي ترڅو د ولسمشر لپاره د انتخاباتو لپاره کمپاین ونشي. حکمت الله حماس له نادلیل کې ک طالبان اوربند نکوي ولسمشر اشرف غنی دی مشروط اوربند اعلان کړي. دا سجرړو د خبری مجله همدلته سرته ورسیده. دا سجرړو خبرونی د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري. بل خبری مجله احمد جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبر صاحب.